شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې آصف حبیبي، مختوړي شی چارې. په دې نیم ساعت خبرونه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ګڼ مطالب لرو. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا خپل وړاندیز کړی، اجرایي رئیس پرې غږېدلی، او یو پاکستاني چارواکي ویلي چې ښایي په دوه درې ورځو کې به دا خبرې پیل شي. د دې مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د عالمانو سراسري شورا له غړو سره په کتنه کې د افغان قواو پر ملاتړ او د سولې پر هڅو خبري وکړي. افغانستان د کرکټ په نننۍ شلوره مسابقه کې هالند ته ماتې ورکړه. د ترکیه دولتي خبري اجنس وی پولیسو نن د وی کمپنی څلور عالی رتبه چارواکي نیولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د عالمانو سراسري شورا له غړو سره په کتنه کې د سولې پر هڅو د افغان قواو پر ملاتړ او نور مسایلو خبري وکړي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دا غونډه نن په پارک کې وسوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان قواو د ملاتړ په برخه کې د عالمانو نقش مهم بوله.
نقش علما کرام مساوی یا مهمتر از نقش قوای امنیتی و دفاعی. نقش علما در تقوی قوای امنیتی و دفاعی ما واقعا یک نقش حیاتی است.
د عالمانو سراسري شورا په دې کتنه کې یو اعلامیه هم خبره کړه چې په هغه کې د شورا له افغان قواو خپل ملاتړ څرګند کړي او د جنگ له شکیلو لوريو پکې غوښتنه کوي چې د سولې په مستقیمو مذاکرو کې برخه واخلي. بل خو د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبري کې به هیڅ ډول معامله ونسي. عبدالله نن د وحدت اسلامي ګوند په خوانی مشر عبدالعلي مزري د یو شتم تلین په غونډه کې ویل چې حکومت مسؤلیت لري د سولې په خبري کې د خلکو حقونه او لسرورنې خوندي وساتي.
سوله د افغانانو مشروع او پر ځای غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانانو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه هم زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده.
د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکایي غړي دي، فیصله کړې چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیلوي، خو لا هم د دغو خبرو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ فرضا پر ختمولو ټینګار وکړ. حضرت عمر زاخلوال نن په پېښور کې د افغانستان په قونسلګری کې یو کانفرنس ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ایجاد د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
افغانستان کې آرامي نشي راتلی او پاکستان هم د آرامي احساس نشي کولای چې کدا فضا حاکم وي. دغه فضا د لاسه مو ډیر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان د لاسه ورکړي او افغانستان په تبند لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره اونۍ تایید کړی چې د طالبانو ځینې مشران په خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دي او اسلام آباد تر یو حده ورباندې نفوذ لري. افغانستان د کرکټ نننۍ شلوره مسابقه له هالند نه د شپږو سمنډو په توپیر وګټله. دا د شل اوره نړیوالو مسابقو په لړ کې دوستانه مسابقه وه. په نننۍ مسابقه کې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. په شلو اورونو کې نه لوبغاړي وسوځیدل او 125 منډې وکړې. هالند ونتوانی دغه هدف پوره کړي. په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 126 منډې وکړې. دغه مسابقه په هند کې وسوه. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د انډونیزیا پلازمینه جاکرتا ته ورسید. د بهرنیو چارو وزیر د اعلامیې په حواله شغلی ربانی په جاکرتا کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په 15مه فوق العاده غونډه کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د یک شنبه پرسه کیږي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو نن تهران ته په دوه ورځنۍ رسمي سفر ولاړ. په داسل کې چې روان کړل ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه لری سول د دوړو غونډوي هیوادونو مشران به شای پر تجارتي مسایلو خبري سره وکړي. دوی به دغه راز د سوری پر جګړې هم خپل اختلافي نظریات سره شریک کړي. د روسي، فرانسې او جرمني رهبران وایي دوی موافقه وکړه له هغه فرصت نه په استفاده چې په سوریا کې د لنډمهاله اوربند لکبل ایجاد شوی د سولې د بلې پاموړ پروسې د پاره کار وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون، د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره نن په یو ټلیفوني کانفرنس کې خبرې وکړي. د کامرون وایند ول چې د دې موافقې عمده ټکی هغه لنډمهاله اوربند و چې د امریکا او روسي په منځګړیتوب ایجاد شوی او باید چې ټینګ پاتې سي څو د سولې هغو خبرو ته مثبت تحرک پیدا کړي چې بل اونۍ په پام کې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن یو کانفرنس ته وویل
دا یو اغیزناک ټلیفوني کانفرنس و موږ ته یې فرصت راکړ ټینګار وکړي چې په سوریه او نورو ځایونو کې اوربند ته باید درناوی وسي. په سوریه کې هغو فعالیتونو ته اجازه ورکول کیدای سي چې هغه د داعش او النصره جبهې پر ضد دي. په همدې حال کې تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته کرملین په یوه اعلامیه کې وویل چې څلور مشرانو د سوریې د بحران پر حل لارو موافقې ته رسېدلي. په عین حال کې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد جنګ ته ادامه ورکوي، اړتیا لري چې د لنډمهاله اوربند شرایط هم وڅاري. بلخوا د ترکیه دولتي خبري اجنس وایي چې پولیسو نن د یوې کمپنۍ څلور عالي رتبه چارواکي نیولي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک اویرو وایي د اوکراین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره موافقې ته رسېدلی چې د اوکراین په ختیځ کې انتخابات باید د جون میاشتې په وروستیو کې وسي. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د اویرو د څرګندونو مخالفت وکړ او ویل په هغه کتنې کې چې پرون په پاریس کې د 9 ساعتونو لپاره وسوه دی د کوم لوی پرمختګ شاهد نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل
موږ د اوکراین د حکومت او پارلمان لخوا د انتخاباتو قانون د تدوین او تصویب پر اهمیت ټینګار وکړ، څو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي او هیله مو څرګنده کړه چې دغه انتخابات به د 2014 زیږدیز کال په اول نیمایي کې ترسره شي.
خود اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د دې مسلې مخالفت وکړ چې دغه ډله د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ګډ توافق ته رسېدلې وي. کرملین وایي روسیه په جدي ډول د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د کارونې پر چمتووالي اندېښنه لري. روسیه وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نن خپل پوځ ته امر وکړ چې هر وخت اړتیا وي اټومي حملو ته چمتو وي. وروسته له هغې چې د اټومي وسلو او لرې واټنه توغندیو ازمویلو له کبله ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا بندیزونه ولګول، دا د شمالي کوریا د رهبر اول خبرداری دی. په ترکیه کې نن د پولیسو دوه افسران ووژل سول او 15 نور کسان ټپیان سول. رویټرز اژانس د امنیتي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغو کسانو په یوه موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه او د کورد جنګیالیو په راکټي برید کې مرګ ژوبله اوښتی ده. او د روسیې په لویدیځ ولادیمیر سیمه کې نن یوه څرخي الوتکه نسکوره سوي چې په نتیجه کې دوه کسان ټپیان سوي او دوه تنه وژل سوي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام مو د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا د غړیو له غونډې خبرو چې د سولې پر بهیر غږېدلې.
نقش علما کرام مساوي یا مهمتر از نقش قوای امنیتي او دفاعي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بیا د سولې د خبرو په اړه نن په کابل کې خلکو ته ډاډ ورکړ.
هیچ معامله پشت پرده صورت نمیگیره، صلح خاص همه شماست.
د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل په دې باور دی چې پاکستان ویره لري چې د سولې خبرې له طالبانو سره په بل هیواد کې پیل نشي.
ممکن دی خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل هیواد هلته رامنځته شي او بالاخره هغه امتیازات پاکستان غواړي د دې طریقه ترلاسه کړي ترلاسه نه شي کړی.
د سیاسي چارو یو بل کتونکی داود مایار بیا وایي چې د سولې اصلي ستونزه د کابل او اسلام آباد ده.
موږ باید اول عامل د اختلاف د پاکستان او د افغانستان پیدا کړو. عامل د اختلاف باید حل شي، د دې نه وروسته د صلح احتمال ډیریږي.
په دې خبري مجله کې مولدي هم خبر و چې د بریتانیا سترې محکمې پریکړه کړې چې هغه افغانان به بیرته کابل ته ستانه کړي چې د مهاجرت د منلو غوښتنلیکونه یې سپارلي. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هڅو هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې په دې مذاکرو کې ټولو مخالفو ډلو ته ونډه ورکړل شي. دې شورا پر وسلوالو ډلو غږ وکړ چې که د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي او امنیت غواړي، پر ملکي وګړو او تاسیساتو دې له حملو لاس واخلي. ولسمشر اشرف غني نن د عالمانو د سرتاسري شورا له غړیو سره په لیدنه کې په کابل کې ټینګار وکړ چې د سولې لپاره اراده ټینګه ده او وسلوالي حمله دا تعهد نشي کمزوري کولای. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا پر حکومت او مخالفو ډلو ژغ وکړ چې مخامخ خبري وکړي او د مذاکرو او ډیپلوماسۍ لارې د رواني جګړې حل پیدا کړي. د دې شورا په اعلامیه کې چې نن د ولسمشر غني سره د یو شمېر دینی عالمانو په غونډه کې ولوستل شو، د حکومت او طالبانو د سولې په اړه د صدر اورخیزو غونډو هرکلی وشو او پر افغانانو یې ژغ وکړ چې د خپل حکومت او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې شورا اعلامیه مولوي ذبیح الله ولوسته چې پکې ویل شوی چې خبري او ډیپلوماسي د افغانستان د بحران یوازنی حل دی.
جنگ رای حل نبوده و هر قدر کې طولانی هم شواد بلاخره خاتمه آن
دی وایي جګړه د حل لار نه ده. یو ار بیا په جګړه کې له ټولو شکلو خواو غښتنه کوي چې د مستقیمو مذاکرو لارې ستونزې حل کړي. جګړه مسأله نشي حل کولای او که هر څومره دوام وکړي بیا هم باید د مذاکرو په مرسته یو نتیجه ترلاسه شي. دا شورا د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د سولې د عالی شورا د نوي رهبرۍ او د څلور اړخیزو غونډو د ترسره کېدو لپاره د حکومت د هڅو ستاینه کوي. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا هم درز د حکومت پر وستوالو مخالفو ډلو ژغ وکړ چې ټول خبرو ته حاضر شي او د سولې په مذاکرو کې د ټولو مخالفو ډلو موجودیت مهم بللی دی.
تقاضای شورای سرتاسری علماي افغانستان این است که تماما جهات مخالفین
د عالمانو سرتاسری شورا غواړي چې ټول مخالفین په دې مذاکرو کې ګډون ته وبلل شي. څو داسې ونشي چې وډله په خبرو کې وي او بل ډره د کونړ، ننګرهار، بلخ او کابل په دیني سیمو کې د ورستیو خنړیو حملو په څیر پیښې جاری وساتي. د شورا په باور د امریکا متحده ایالات چې د حکومت او طالبانو د مذاکرو په هڅو کې مهم رول لري باید په دې اړه خپل مسؤلیت صادقانه ادا کړي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ او ویل چې وسوالي حملې او چاودنی دا تعهد نشي کمزوري کولای.
نیت ما روشن است، نیت ما پاک است.
زموږ نیت پاک او څرګند دی ځکه زموږ نیت د خلکو د غوښتنې پر اساس دی چې هغوی سوله غواړي. د سولې لپاره زموږ اراده ټینګه ده ځکه حتی په هغه غړي کې چې په فتنه کې شاملو خلکو زموږ اولادونه ووژل موږ د سولې په خبرو ټینګار کاوه. شاغلی غنی وویل چې د ښه حالت لپاره دعا کوي خو د ولسمشر په توګه دا خپل مسؤلیت ګڼي چې د بد حالت لپاره تیار وي. د افغانستان د سولې د عالی شورا په وینا ټاکل شوی چې پراتونکو څو ورځو کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه 15 څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې وشي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاټ سرګند کړی چې د طالبانو معتبر استازي بل حکومت سره مذاکرو ته حاضر شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر د ځانګړي استازي ویلي چې په نږدې وخت کې به د افغانستان او پاکستان د عالمانو ترمنځ یو لوی غونډه هم وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې لپاره جدي اراده لري او د وسلوالو بریدونه او چاودنی دی لدې تعهد نشي راګرځولی. بلورته د حکومت اجرایي رئیس یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونه شي. عبدالله عبدالله د وحدت اسلامي ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د یوویشتم تلین په غونډه کې نن په کابل کې وویل حکومت مسؤلیت لري څو د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. دې غونډې ته د اجرایي ریاست مرستیال حاجي محمد محقق هم شغېدلی. تفصیل له کابله د قسیم سولمل په راپور کې.
که له یوې خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبیني څرګندېږي، بلخوا د بهیر د ځینو کړیو ترمنځ اندېښنې هم رامنځته کړي دي. اوس اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت هیڅکله د سولې په بهیر کې د پردې تر شا معامله نه کوي. ښاغلی عبدالله د جمعې پر ورځ د وحدت اسلامي ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د یوویشتم تلین غونډې ته په خپل وینا کې په دې اړه وویل دی وایي غواړم خپل قهرمان ملت ته ډاډ ورکړم چې د پردې تر شا هیڅ ډول معامله نه کېږي. سوله ستاسو ټولو غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده. له دې وړاندې په ملي شورا کې ځینې استازو اندېښنه څرګنده کړې وه چې طالبانو ته د حکومت له لورې د ځینو سیمو پرېښودل د غډلې ته د سولې په خبرو کې د امتیاز ورکولو په هدف کېږي. هغه مسله چې حکومتي مسؤلین یې یوازې یو جنګي تکتیک بولي. د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په وروستۍ ناسته کې پریکړه وسوه چې د افغان حکومت استازي به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغو خبرو ځای اسلام آباد شودل سوی خو دقیق نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې. اخوا په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیرونۍ په واشنګټن کې په یوې غونډه کې وویل چې د سولې مخامخ خبرې به تر راتلونکو لسو او یا هم 15 ورځو وسي. بلورته د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال محمد محقق د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر شته چیز ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې که دا کار ونه سي نو په اسانۍ سره به وضعیت بدلون وکړي.
ما باید بیشتر کار کړو.
موږ باید ډیر کار وکړو. باید د افغانستان د هوایي ځواک د تجهیز لپاره ډیر هڅې وکړو. موږ باید په اردو کې شته خلاوي ډکه کړو. باید ملي پولیس پیاوړي کړو. کنه نو په اسانۍ سره وضعیت د بدلېدو وړ دی. نوموړي همداراز لاغو کسانو سره د سولې او پخلاینې ملاتړ وکړ چې د پویناله تاوتریخوالي لاس اخلي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي وه د هغو مخالفینو په وړاندې به پوځي اقدام وسي چې سوله نه کوي. ولسمشر اشرف غنی هم د مساری د یوشتم تلین غونډې ته په خپل لژلې پیغام کې ویل چې د افغانستان حکومت به د افغانانو د ژوند د خوندیتوب په هدف د قوی له مشروع کارونې څخه ډډه ونه کړي.
پا په راپور کې مو واوریدل چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی د سولې خبرې به د پردې تر شا ونه شي او کوم څه چې مو تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي پر هغو به معامله پکې ونه شي. په یوې خبرتیا پسې به د یوه پاکستاني چارواکي په وینا واوري چې کابل به په څو ورځو کې شایي له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته امیدوارۍ زیاتې شوې دي، د پاکستان یو جګپوړي مقام ډاډ ورکړی چې کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د پاکستان د سریاعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې په وروستیو کې وویل د طالب مشرانو کورونه او کورنۍ په پاکستان کې دي او که خبرو ته حاضر نشي نو حکومت به دا ټول امکانات ترې واخلي او وبه یې شړي. پاکستانی چارواکي چې په وروستیو 14 کلونو کې له طالبانو سره د مرستو خبره تل ردوله، ولې اوس په ډاګه وایي چې طالب مشران د دوی په ولکه کې دي؟ دا موضوع احمد تکل په یو راپور کې په تفصیل څېړلې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام د جرمني خبری اژانس ته ویلي د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو اړخونو استازي به په روانو دوه درې ورځو کې په اسلام آباد کې خبري وکړي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا ویلي وو چې په کابل کې د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو نیټه یې نه ده ټاکل شوې.
At the last meeting in Kabul on 23rd February,
په دریشتمه فروری کابل کې شوې غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټه د دې خبرې سره اتفاق کړی وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو د پاره به هلې ځلې جاری ساتي او هیله کېده چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. دا د ټولو څلورو ملکونو شریک ذمہواري ده چې دوی مذاکراتو ته کینوي. دغه کوششونه روان دي، خو تر دې دمه د مذاکراتو د پاره د نیټې تصدیق نه دی شوی.
که څه هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې به د مارچ له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې ترسره شي. څارونکي په دې باور دي چې طالب مشران د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا لري. هغه مشران چې له کلونو راهیسې افغان حکومت ویل په پاکستان کې ډیر دي، خو پاکستانی چارواکو به دا د ملامتۍ د لوبې یو برخه بلله. د پاکستان وروستای اعتراف چې وای د طالبانو جګپړي مشران په اسلام آباد کې ډیر دي او د دې هواد حکومت نفوذ پرې لري، ګان خلک حیران کړي ځکه پاکستانی چارواکو په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د واکمنۍ لنسکورېدو پر وروسته موده کې تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته ځای او امکانات ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگتن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولای شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل، اسلام آباد جګپړو طالب مشرانو ته ځای ورکړي او پر هغه نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولای شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغتونونو او نور امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي او وی ګواخي چې که د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لک تر لګه د پاکستان له خاورې به یو باسي. ځینې څارونکي وایي د سرتاج عزیز وینا نه ژبنۍ صحوه وه او نه د دې څرګندوی کوي چې ګنې پاکستان غواړي د خپلې پخوانۍ ملګري ډلې طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. سرچینې وایي دا برعکس په اسلام آباد کې د چارواکو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړۍ ته ور وښيي چې یوازې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري. او په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه او د ولسمشر اشرف غنی حکومت غواړي د افغانستان جګړه سم د سپای ته ورسوي، دا اسلام آباد دی چې کولای شي طالبان خبرو ته حاضر کړي. خپلواک خبریال سمی یوسف زای وای د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد سرګن نفوذ نړیوالو ته پډاګه کړي او په دې توګه امتیاز واخلي.
یو خدا دی چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځان لري کې پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وخی چې دوی زمونږ تر ولکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي تر څو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخی چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وایي پاکستان ویریږي چې د سیمې هیوادونه به طالبان د دوی له منګولو وباسي.
سرتاج عزیز کومه وینا کړې هغه په امریکا کې
او د صلح خبرې مل نه دي دی وخت دا معنا ورکی چې ممکن پاکستان دا ویر ول سره وی کچیرته منګه دا خبره ونه کو طالبان اوس نور لارم پیدا کړی دي مثلا ترکیه کې په ترکمنستان کې قطر دی جو کې د دفترونو جوړ کړی دی اول ته دې مهم غړي وسیږي د افغانستان حکومت په خبرو کې جديده او نړیوال هم جديدي نواسنه کچیرته دوی هغه سي انکار کې پاتې شي ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل وادل کرامه سي او بل اخر هغه پاکستان غواړي د دې طریقې ترلاسه کړي ترلاسه نه سکړي
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو لپاره تر رسیدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم د ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواکه بڼه عمل وکړي او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالی تمویل او تجهیزاتو لپاره پر پاکستان ډیر متکی نه وي. ځینې نور څارونکي بیا وایي چې طالبان د پخوا برعکس اوس په یو حقیقت بدل شوی او د امریکا، اروپا او چین په څیر ځواکمن قدرتونه په مستقیم ډول اړیکې ورسره نیسي، نو ځکه دوی نور نو د نړۍ او د سیمې هیوادونو ته د ځان د مطرح کولو په خاطر پاکستان ته ډیره اړتیا نه لري.
بیا هم له طالبانو سره د سولې مسله تعقیبوو. د سیاسي چارو ګڼډ کتونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان مهم دی. افغان حکومت هم په دې خبرو کې پاکستان یو اړخ ګڼي. د چارو کارپوه داود مایار وایي د روانو ناخوالو زیاته برخه د افغانستان او پاکستان په اختلافاتو پورې اړه لري. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل له ښاغلي مایار سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د سولې د خبرو د دواړو لورو لخوا په ځینو مواردو کې د نرمښت پرته سوله امکان لري. شغل مایار په جواب کې وویل
موضوع د څه ده چې هر توافق یا مذاکره یا د صلح لپاره هر کوشش کیږي پغې کې دواړه طرفونه خپل شرایط وړاندې کوي او اصول د څه ده چې دواړه طرف د خپل شرایطونه یو اندازه تیریږي بیا موافقت سره رسیدي. یعنی که چیرې د دواړو طرفونه شرایط د سیوی چې مطلق وي یعنی قابل تغییر نه وي پغې کې مثلا د کانوال احتمال نه ویده په دې معنی چې مثلا عمق کوشش من د پروسه ته د صلح ته دلته ناممکن دی. خدواره طرفونه په دې پوهیږي چې په ابتدا کې شرایط وړاندې کوي بیا به د ځینې شرایط دو طرفه د دواړو طرفونه دواړه اړخونه تیریږي او دا به موافقه ته رسید. بله، د توري نگانه یا د نظری مسله د توافق یا د صلح ده.
په داسې حالات کې نه احساس په نظر کوم مسایل چې افغان حکومت کولای شي پر هغه باندې په د سولې په خبر کې بحث وکړي طالبانو سره او یا تر هغه پرې پاغه کې انعطاف وشي یا همداشان طالبانو د خوا کوم مسایل چې کېدای شي پر هغه باندې دوړ لوري بل اخر یو دریم نصر ته یو توافق ته سر ورسېږي.
زه چې کوم مسله باندې تاکید کوم چې په دې کې اساسي مسله د صلح هغه د افغانستان او پاکستان اختلافات دي. زما نسبت د صلح موضوع باندې چې تاسو تاکید کوو دا ښه پروسه ده، دا به جریان پیدا کړي که د صلح پروسه د چار جانبه یا د صلح شورا فرام کوم شی جوړیږي. دا خپل د ته په مثبت دید ګورو. مثلا دا غواړم چې موږ باید اول عامل اختلاف د پاکستان او د افغانستان پیدا کړو. عامل اختلاف باید حل شي دغه وروسته د صلح احتمال ډیریږي. تر څو چې د افغانستان او د پاکستان د اختلاف اصلي عامل چې هغه هم که بیا وخت و هغه هم تشریح شي دا مسله حل نشي. یعنی د صلح پروسه د کامیابی یعنی ډیر سخت کار دی. خو بیا موږ ورته امیدوار یو.
بله، یعنی تاسو بیا هم د حکومت هغه نظر تاییدوئ چې وای طرف د سولې یا طرف د خبرو پاکستان دی؟ اصلا دوی تاکید پر دې باندې کوي چې دا مذاکره باید د پاکستان سره وسی.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان امنیتی مسائل یا د صلح مسله یا دغه بینسبی چې کوم افغانستان کې ده د دې اصلي عامل د افغانستان او د پاکستان اختلاف.
او یو وروستۍ پوښتنه چې ځینې افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي پر دې باندې ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید بیا هم تیارسي حال کې اوسي او دوی باید پوره تجهیز شي. ساس په نظر په دې معنا ده چې افغان حکومت بیا هم پوره اطمینان نه لري د دې لپاره چې د سولې خبرې به بریالۍ شي. که څنګه ساسو تحلیل څه دی؟
د افغانستان د صلح برنامه کې چې د طالبان سره مخ ته دي د دې معنی ده چې د افغانستان چالشونه یا مشکلات ټول ختمیږي. په هر حال کې یعنی په نورمال حالت کې افغانستان داسې مملکت ده چې دغه نه تنها اردو بلکې په ټولو سکتورونو کې په ټوله آباده کې دقیقی جمعیت باید آماده باش بدد.
د سیاسی چارو کتونکی داوود مایر. بریتانیا وایي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه لپاره درخواستونه وسپارلې دي هغوی بیرته افغانستان ته ستنوي. تفصیل له فرشته جلال زی څخه.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر تریسا می بلاخره له دې هېواده د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د ځنډولو پریکړه لغوه کړه. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په حواله سره لدی چې 2015 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر له امله تر ټولو خونړی کال بلل شوی، د بریتانیا سترې محکمې پریکړه کړې چې لږ تر لږه کابل دومره مسؤوم دی چې هغه کډوال چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې بیرته ورستنولای شي. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله تیر کال د بریتانیا حکومت د هیواد ته د کډوالو د ستنولو بهیر ځنډولی و، خو د نوې پریکړې پر اساس افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼل سوی چې کافي امنیت لري او هغه افغانان به چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده بیرته واستول شي. د انډیپندنت په لیکنه په بریتانیا کې میشت پناه غوښتونکي افغانان به په ځانګړو الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت استدلال کړی چې کابل د دغو خلکو د استوګنې لپاره مسؤول دی، نو له دې عمله پریکړه شوې چې حتی هغه افغان پناه غوښتونکي به چې د افغانستان د نسبتا ناامنو ولایتونو د هیواد ته ورغلي بیرته کابل ته واستول شي. خو په بریتانیا کې د یو افغان پناه غوښتونکي وکیل توفیق حسین ویلي چې د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت یا داعش د فعالیت له امله په افغانستان کې د نشوتو او جګړې د پراختیا ویره شته، نو د خپلو موکلینو دفاع ته به ادامه ورکړي. د انډیپندنت په حواله د توفیق حسین موکل په 2000 میلادي کال کې بریتانیا ته تللی او هغه مهال یې وازی 14 کلن و. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې د هغو افغانانو په اړه چې تر 14 کلن کم عمر لري او شای بیرته افغانستان ته واستول شي اندېښنه څرګنده کړې ده. په بریتانیا کې داسې زیات شمېر افغانان شته چې د هیواد ته د ورتګ پر مهال تر 14 کلن کم عمر و، د پناه غوښتنه یې کړې او وروستۍ پریکړې ته انتظار دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې وویل چې د هغو افغانانو د پناه غوښتنې عریضې په تیر میلادي کال کې 65% زیات شوې چې له خپلو کورنیو پرته د هیواد ته ورغلي دي. په هغو څه باندې 3000 کسانو کې چې تیر کال یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې عریضې کړې تر 6500 زیات هغه تنکي ځوانان دي چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي او یوازې د هیواد ته ورغلي دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې د شزو د ملاتړ یو تازه قانون په پنجاب کې تصویب شو، خو د پاکستان پارلمان ته د اسلامي موضوعاتو سلاکار ډلې له دې قانون سره مخالفت کړي. تفصیل له فرشته جلال سیسخه.
په پاکستان کې د شزو د مسؤلیت نوې قانون هغو شزو ته چې په کور کې زور زیاتای ورسره کیږي، رواني شکنجه ورکول کیږي یا د جنسي تشدد قرباني کیږي، د قانون په چوکاټ کې ډېر امتیازات او امکانات برابروي. دا قانون به په پنجاب کې نافذ شي. کچیر یو سړی خپل شزه ووهي، شزه یې کولای شي چې په هغه ټلیفوني شمیره چې 24 ساعته به فعال وي زنګ ووهي او له پولیسو یا د قانون د تنفیذ له نورو ځواکونو مرسته وغواړي. په پنجاب کې به د شزو لپاره د مشورې او مرستې د مرکزونو یو شبکه هم جوړه شي چې له هغو شزو سره به ابتدایي روغتیايي کومک کوي او مشورې به ورکوي چې وهل شوي، جنسي تیری ورباندې شوی، اقتصادي ستونزې لري او یا لفظي تشدد ورسره کیږي. کچیر یو شزه د مرستې د غوښتنې لپاره ټلیفون وکړي، د نوي قانون پر اساس پولیس او د شزو د ملاتړ د شبکو استازي حق لري چې د هغې کور ته ورننوځي او مداخله وکړي. په ځینې مواردو کې حتی پولیس هغه نارینه چې له خپلې ښځې یا خور او لور سره ظلم کوي له کوره ایستلی شي. خو په پاکستان کې د اسلامي ایدیالوژي شورا په نوم د یو ټولنې مشر محمد خان شیرانی وایي چې د اسلامي شریعت پر اساس د شزو حقونه خوندي شوي او نورو اضافي قوانینو ته اړتیا نشته. دا شورا په پاکستان کې حکومت او پارلمان ته په اسلامي مسایلو کې مشورې ورکوي. دوی د شذو د حقوقو د خوندیتوب نوې قانون حتی غیر اسلامي ګڼلې دی. محمد خان شیرانی پرون د دې قانون د ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د وروډبانو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا، دا نه تاثیر دا منډړي چې گویا کې چې کومي اسلامي رښتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بحث او دوام نقص دا دی چې شده لخپل مسکن راوځي. دریم نقص دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي په خپل کور کې بیا شده په خپل منشا باندې چې کوم کار د دوی زړه غواړي ویلې.
شیرانی غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې قانون نافذ شي د اسلامي مسایلو لپاره د شورا ته واستول شي.
له همدې سره د خبری مجله سرته ورسېده. بل خبری مجله سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي. سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی در مورد پروسه صلح با شورای علما صحبت کرد. رئیس اجرایی افغانستان میگوید در پروسه صلح دستاوردهای چند ساله معامله نخواهد شد و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
رئیس جمهور افغانستان از اراده محکمه حکومت برای تأمین صلح در کشور خبر می‌دهد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان اطمینان داد که در مذاکرات صلح هیچ گونه معامله نخواهد شد و روسیه به خاطر آمادگی کره شمالی برای استفاده از اسلحه اتمی جدا تشویش دارد. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تأمین صلح در کشور اراده محکم دارند. رئیس جمهور غنی امروز در دیدار با اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان روی این مسئله تاکید کرد و افزود:
نیت ما روشن است، نیت ما پاک است، با اساس خواسته اجماع مردم ماست که نیت مردم ما صلح است. دوم اراده است، اراده ما در قسمت صلح محکم است.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز اطمینان داد که در مذاکرات صلح هیچ گونه معامله نخواهد شد. عبدالله عبدالله در مراسم یادبود از 21 سال روز مرگ عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی در کابل گفت که حکومت افغانستان مسئولیت دارد تا در جریان پروسه صلح حقوق مردم و دست آوردهای چند ساله را حفظ کند.
صلح خواسته بر حق و مشروع همه مردم افغانستان است. در این زمان حفظ و حقوق مردم و دستاوردهای مردم افغانستان وظیفه و مسئولیت همه ماست.
وزارت خارجه افغانستان گفته که در چهارمین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین تصمیم گرفته شد تا در هفته اول ماه مارچ حکومت افغانستان با طالبان گفتگوهای رو در رو را آغاز کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی دوستانه 20 آوره تیم کرکت هالند را با تفاوت 16-0 شکست داد. این مسابقه با سلسله بازی‌های 20 آوره جهانی در هند برگزار شد. رهبران روسیه، فرانسه و جرمنی میگویند به توافق رسیدند که نیاز دارند تا از فرصت به وجود آمده در نتیجه آتش بس در سوریه روی یک پروسه فراگیرتر صلح کار کنند. دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، امروز در کنفرانس تلفنی با رؤسای جمهور روسیه و فرانسه و صدر اعظم جرمنی در این مورد صحبت کرد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، امروز در یک نشست خبری در این باره گفت: این کنفرانس تلفنی مؤثر بود به خاطر که ما فرصت یافتیم تا تأکید کنیم که آتش بس در سوریه در هر جا باید احترام شود. یگانه فعالیت ها در سوریه که تحمل شده می تواند فعالیت های ضد داعش و جبهت النصره است. دو افسر پلیس ترکیه امروز کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که این افراد در نتیجه انفجار یک بمب جاسازی شده در موتر و حمله راکتی جنگجویان کرد در ولایت جنوب شرقی ماردین کشته و زخمی شدند. پلیس ترکیه 4 مقام ارشد یک شرکت را دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، این شرکت با فتح الله گولن، یک روحانی مسلمان، ارتباط دارد. بر اساس گزارش ها، این روحانی که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند، به تلاش برای سقوط دادن حکومت ترکیه متهم است. کرملین میگوید که روسیه به خاطر آمادگی کره شمالی برای استفاده از اسلحه اتمی جدا تشویش دارد. پیش از این ابراز نگرانی کرملین، کیم یونگ اون رهبر کره شمالی امروز به اردوی کشورش دستور داد تا در هر زمان آماده اجرای حملات اتمی باشد. این تهدید کیم یونگ اون نخستین پاسخ رسمی او به تصویب وضع تحریم‌های سازمان ملل بالای کشورش است. و وزیر خارجه فرانسه میگوید در مذاکرات با وزرای خارجه اوکراین، روسیه و جرمنی به توافق رسیده است که انتخابات در شرق اوکراین تا پایان ماه جون برگزار شود. ژان مارک آیرو در این باره بیشتر گفت.
Nous avons souligné l'importance de l'élaboration et de l'adoption.
ما روی اهمیت تنظیم و تصویب یک قانون انتخابات از سوی حکومت اوکراین و پارلمان تاکید کردیم تا بر اساس آن انتخابات محلی برگزار شود. اما وزیر خارجه اوکراین با این سخنان همتای فرانسوییش مخالفت کرده و گفته که در جریان 9 ساعت مذاکرات دیروز در پاریس شاهد هیچ گونه پیشرفت نبوده است. پاولو کلیمکن افزوده که اوکراین روی عملی شدن همه تعهدات برای آتش بس و اخراج اسلحه از اوکراین پیش از برگزاری انتخابات در شرق این کشور تاکید می‌ورزد. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه می‌شنوید که رئیس جمهوری افغانستان در ملاقات با شورای علما بر نقش علما در تامین صلح تاکید نمود.
نقش علمای کرام مساوی یا مهمتر از نقش قوای امنیتی و دفاعی.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید دستاوردهای چند ساله افغانستان در پروسه صلح معامله نخواهد شد.
میخواهیم به ملت قهرمان ما اطمینان بدهیم که هیچ معامله پشت پرده صورت نمیگیرد. صلح خاص همه شماست.
به نظر تحلیلگران تا اختلافات بین افغانستان و پاکستان حل نشود، صلح در افغانستان به مشکلات روبرو خواهد شد. یک تحلیلگر میگوید
مسئله اصلی دیگه عامل است اختلافات افغانستان و پاکستان.
در امتحان کنکور هرات تعداد دختران زیاد اشتراک کردند. یک مسئول معارف ولایت هرات گفت
در امتحان ولایت هرات در حدود 13,091 تن اشتراک خواهد کردند که از این جمله 6,831 تن طبقه اوناس است.
بریتانیا فیصله تعلیق اخراج مهاجرین افغان از بریتانیا را لغو کرد. گزارش درباره کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید باید در مذاکرات با مخالفین مسلح برای تمامی گروه ها سهم داده شود. این شورا از گروه های مسلح خواسته تا از روند مذاکرات حمایت کنند و اگر امنیت میخواهند از حمله بر غیر نظامیان و تاسیسات آمد دست بکشند. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان تاکید کرد که اراده برای صلح خیلی قوی است و حملات مسلحانه نمیتواند این تعهد را ضعیف بسازد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
شورای سرتاسری علمای افغانستان از گروه‌های مخالف حکومت می‌خواهد تا به گفتگوهای مستقیم حاضر شوند و از راه مذاکره و دیپلماسی راه حل برای جنگ جاری دریابند. در بیانیه این شورا که روز جمعه در دیدار اعضای شورای علما با رئیس جمهور غنی به خوانش گرفته شد، از تلاش‌ها برای مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان ستایش صورت گرفت و از افغان‌ها خواسته شد تا از حکومت و نیروهای امنیتیشان حمایت کنند. مولوی ذبیح الله عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان با خوانش اعلامیه گفت که دیپلماسی یگانه راه حل بحران فعلی در کشور است.
جنگ راه حل نبوده و هر قدر که طولانی هم شود بالاخره خاتمه آن از راه مفاهمه و مصالحه صورت میگیرد. شورا از سعی و تلاش جمهوری اسلامی افغانستان برای تامین صلح و ثبات پایدار در کشور که با تعیین قیادت و هیئت رهبری جدید شورای عالی صلح و انجام 4 دور مذاکرات 4 جانبه که دور پنجم آن در اوایل ماه مارس سال جاری در اسلام آباد بین دولت افغانستان و مخالفین مسلح دایر می گردد تقدیر به عمل آورده.
شورای سرتاسری علمای افغانستان همچنان از مخالفین مسئله حکومت خواست تا به گفتگوهای صلح حاضر شوند. به گفته این شورا، موجودیت تمامی گروه‌های مخالف در مذاکرات خیلی مهم است.
تقاضای شورای سرتاسری علمای افغانستان این است که تمام جهات مخالفین برای حضور در آن دعوت گردیده تا نشود یک گروه در مذاکرات سهم بگیرد و گروه‌های دیگری آن مانند حملات وحشیانه ولایت کنر، جلال آباد، بلخ، کابل باعث شهید و مجروح ساختن هموطنان مسلمان بیگناه ما گردد. قابل یادآوری است که ایالات متحده آمریکا یکی از اشتراک کنندگان مذاکرات چهارجانبه بوده، مسئولانه در راه آوردن صلح و ثبات دائمی در افغانستان رنج دیده، سعی و تلاش به عمل آورد.
این نشست در ارگ با شرکت رئیس جمهور اشرف غنی و شمار از مقام‌های افغان برگزار شد. آقای غنی بر تعهدات صلح تاکید کرد و گفت حملات مسلحانه نمیتواند این تعهد را ضعیف سازد.
نیت ما روشن است. نیت ما پاک است. به اساس خواسته اجماع مردم ماست که نیت مردم ما صلح است. دوم اراده است. اراده ما در قسمت صلح محکم است، چون اگه اراده نمی داشتیم در مو وقتی که اولادای ما به قتل رسیدن توسط کسایی که در فتنه هستند ما باز هم سر صلح تن.
رئیس جمهور افزود برای بهبود وضعیت دعا می کند، اما به حیث رهبر در وضعیت بد آمادگی ها را مسئولیت خودش می داند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید قرار است تا چند روز آینده دور پنجم مذاکرات چهار جانبه میان حکومت افغانستان و طالبان در اسلام آباد برگزار شود. سفیر افغانستان در اسلام آباد اطمینان داده که هیئت ارشد طالبان با حکومت حاضر به مذاکره خواهد شد. به گفته این دیپلمات افغان، به زودی یک نشست بزرگ با شرکت علمای افغانستان و پاکستان هم برگزار خواهد شد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که در گفتگوهای صلح هیچ معامله پشت پرده صورت نمی‌گیرد. آقای عبدالله روز جمعه در مراسم 21مین سالگرد مرگ عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت در کابل گفت که حکومت مسئولیت دارد در گفتگوهای صلح حقوق و دستاوردهای مردم را حفظ نماید. در همین حال حاجی محمد محقق معاون رئیس اجرایه در همین نشست هشدار داد که هرگاه روی تقویت نیروهای امنیتی کار نشود وضعیت با آسانی تغییر خواهد کرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که از یک طرف بر نتایج گفتگوهای صلح با طالبان مصالح خوشبینی های وجود دارد، از سوی دیگر این روند میان برخی علاقات نگرانی های را با وجود آورده است. عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان حالا می گوید که حکومت اجگاه در پروسه صلح پشت پرده معامله را انجام نمی دهد. آقای عبدالله که در مراسم یاد بود از 21مین سال روز مرگ عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی در کابل صحبت میکرد، در این مورد بیشتر گفت.
میخواهیم به ملت قهرمان ما اطمینان بدهیم که هیچ معامله پشت پرده صورت نمیگیرد. صلح خاص همه شماست. در این زمان حفظ حقوق مردم و دستاوردهای مردم افغانستان وظیفه و مسئولیت همه ماست.
پیش از این برخی از اعضای شورای ملی ابراز نگرانی کرده بودند که برخی مناطق به هدف امتیاز دادن به طالبان مسلح در گفتگوهای صلح از سوی حکومت افغانستان در اختیار این گروه قرار داده می شود، چیزی که مسئولان حکومت آن را یک نوع عقب نشینی تکتیکی از مناطق عنوان کردند. در چهارمین نشست گروه هماهنگی چهارجانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین فیصله صورت گرفت که گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در هفته اول ماه مارس صورت می‌گیرد. محل این گفتگوها اسلام آباد خوانده شد، اما تاریخ دقیق آن تا حال مشخص نشده است. به تازگی سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در یک نشست در واشنگتن گفته است که این گفتگوها تا 10 یا 15 روز آینده برگزار می‌گردد. از سوی دیگر محمد محقق معاون رئیس اجرای حکومت افغانستان در مراسم یادبود از 21مین سال روز مرگ عبدالعلی مزاری روی تجهیز بهتر نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد.
ما باید بیشتر کار کنیم. ما باید در تجهیز قوای هوایی افغانستان تلاش کنیم. ما باید سلاح‌هایی را که در اردوی ما هست پر کنیم. ما باید پلیس ملی ما را تقویت کنیم. و الا به سادگی اوضاع قابل تغییر است.
آقای محقق همچنان از روند مصالحه با گروه‌های حمایت کرد که با گفته وی از جنگ دست کشیده و خشونت را کنار می‌گذارند. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که در برابر گروه‌هایی که با صلح حاضر نمی‌شوند اقدام نظامی می‌کند. اسوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیامی که به مناسبت 21مین سال روز مرگ عبدالعلی مزاری فرستاده بود گفته است که حکومت افغانستان به هدف مسئولیت زندگی مردم بیگانه از استعمال مشروع قوا خودداری نخواهد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کارشناسان سیاسی افغان میگویند تا زمانی که افغانستان و پاکستان مسائل مورد اختلافشان را حل نکنند توقع نمی رود که گفتگوهای صلح نتیجه مثبت بدهد. داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی افغان نابسامانی های جاری را مربوط به اختلافات میان افغانستان و پاکستان می داند. جاوید حسن‌زاده با آقای مایار صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که بدون نشان دادن نرمی از سوی حکومت و طالبان مسلح امکان آمدن صلح در افغانستان وجود دارد یا خیر. آقای مایار در پاسخ چنین گفت:
هر توافق، هر مائده یا هر کوشش برای صلح همی است که دو طرف شرایط خود پیش میکنند. به طور مثال 10 شرط از طرف طالبان مطرح میشه و 10 شرط از طرف حکومت مطرح میشه. به خاطر جون آمد دو طرف قضیه مکلف است که از بعضی از شرایط خود بگذرند تا یا با موافقه برسند. در این صورت احتمال ازی میره که یا یک صلح در منطقه یا افغانستان ایجاد کنه. اما مسئله است که یکی موضوع است که به افکار عامه میرسه. مسئله مطبوعاتی ای حق مردم است که حکومت برازیا مسئله را مطرح کنه تا باعث پراگندگی افکار عامه نشه. مثلا حکومت در این وقت قیمت خیلی خوب بیان میکنه که گویا ما هیچ معامله متضاد با منافع ملی کشور نمیکنیم. این خیلی گفت خوب است. اما مسئله است که واقعیت هاست که او از طرف سیاسیون یا از طرف آدمای نخبه کسایی که مثلا در پروسه دخیل هستند. دو طرفه اونا طبق منافع ملی باید از بعض شرایط به جانب مقابل بگذرن و به یکدیگر احترام کنن تا به یک موافقه برسن.
کدام مسائل است مایار صاحب حکومت افغانستان باید روی از او بحث کنه و از خود انعطاف پذیری نشان بده تا طالبا هم حاضر شوند با گفتگو و بالاخره نتیجهش و یک صلح دائمی در افغانستان منتج شود؟
در هر توافق هر بازیگر وقتی که وارد میشه اونا شرایط خود مطابق به قدرت خود بهتره میکنه. مش بازی میفهمم که افغانستان از زبان مختلف قدرت در کدام سطح هست. مطابق از اون میتونه که یا شرایط خود مطرح کنن و انعطاف پذیری در شرایط خود داشته باشن. یعنی اکونام گپ خیلی خطرناک نیست که وقتی که ما بگیم که حکومت از بعضی از شرایط خود مگذره یا نرمی نشان میده، اینی که ما یک کوشش میکنیم برای صلح از بعض شرایط مگذریم و نرمی نشان میدیم، این خود در حقیقت یک کوشش است برای منافع ملی کشور.
برخی از مقامات حکومتی در پالی از اینکه روی مسئله پیشرفتهای صلح صحبت میکنند و از گفتگوهای مستقیم با طالبان سخن گفته میشه، از تقویت نیروهای امنیتی برای دفاع از کشور هم تاکید دارند. آیا فکر نمیکنید که این مقامات حکومت نسبت به پروسه که فعلا جریان داره کم باور هستند؟
به نظر من پروسه سال و تجهیز یا آماده شدن نیروهای امنیتی ما این دو موضوع متضاد نیست، این دو موضوع موازی است. اگر ما در شرایط صلح هم قرار داشته باشه ما مکلف هستیم که در بود چی در بود امنیتی و چی در سکتورهای مختلف دولتی ما خود تجهیز کنیم. یک مسئله رو باید فراموش نکنیم که قبل از اینکه ما وارد پروسه صلح میشیم یا با طرف با میز مذاکره میشینیم، گرچه که یک مسئله ظاهری خیلی خوب است، چی پروسه صلح و چی شورای که ایجاد شده به نام شورای صلح یا کوشش‌های خیلی خوبی است، اما مسئله اصلی دیگه عامل اصلی اختلافات افغانستان و پاکستان است. در قدم اول ما باید سر از این مسئله تاکید میکنیم که اول موضوع اختلاف پیدا میکنیم، بعد ما سر از این کار میکنیم راه حل از او برش پیدا میکنیم. در کل اگر ما اول عامل اختلافات پیدا کنیم و باز حل کنیم و باز وارد پروسه شویم، شانس یا احتمال پروسه صلح بیشتر میشه.
داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی افغان بود که گفت نابسامانی های جاری مربوط به اختلافات میان افغانستان و پاکستان است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تعداد زیادی از داوطلبان کنکور در ولایت هرات دختران بودند. مسئولان برگزاری امتحان کنکور میگویند حدود 13,000 تن در امتحان کنکور اشتراک کردند که نزدیک به 6,900 تن آنان دختران هستند. امتحان کنکور امروز در ولایت هرات آغاز شد و تا 3 روز دیگر ادامه دارد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
امتحان کنکور هرات با 2 ماه تأخیر آغاز یافت. احمد جاوید رسولی رئیس هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید بیش از 13,000 تن از فارغان صنف 12 شامل امتحان کنکور هرات شدند.
در امتحان ولایت هرات در حدود 13,091 تن داوطلبان واجد شرایط اشتراک خواهد کردند که از این جمله 6,831 تنش طبقه اوناس است یا خوارای ماستن و 6,264 تنش از طبقه ذکور یا برادرای ماستن و 413 تن هم از مدارس دینی که فارغ هستند امتحان اختصاصی سپری میکنند.
با وجود این مسئولان ریاست پانتون هرات از کاهش متقاضیان کنکور نسبت به سال گذشته سخن میزنند. آنان میگویند از تمام اشتراک کنندگان کنکور تنها 4130 تن جذب پانزه های مختلف پانتون هرات میشوند. دکتر محمد حسن فرید سرپرست ریاست پانتون هرات نبود زمینه کار برای فارغان مؤسسات تحصیلات عالی را یکی از دلایل کاهش داوطلبان کنکور نسبت به سال گذشته عنوان می کنند.
سال گذشته ما در حدود 15,000 به امتحان شرکت کرده، امسال 13,000. با کمال تاسف در ظرف 5-6 ماه اخیر مهاجرت ها از افغانستان زیاد شده، بنابراین محصلین ما ممکنه جوان ها بودن مهاجرت کرده باشد. حرف بعدی هم که قبلا وقتی که تحصیلات عالی تمام می شد برایشان کار پیدا می شد، فعلا وقتی که تحصیلات عالی هم تمام میشه کار در کاریابی کمی مشکل وجود داره.
در چند سال اخیر امتحان کنکور در ولایات مختلف افغانستان از جمله هرات با مشکلات متعدد تکنیکی روبرو می شد، اما این بار اشتراک کنندگان خوشبینند که بدون کدام مشکل امتحانشان پایان یابد.
ما را هیچ چیز نمیترسانم، بخاطر که یک پروسه ملی است و کاملا شفاف است و تمام مراحل که میبینین از کامپیوتر تیر میشه و هیچ کس هم حق مداخله نداره.
نگرانی که واقعا از اول بود که خدا کنه که استبالا فروخته نشده باشه یا که کدام نقل فعلا که باشه امتحان شروع شه با سنه امتحان ببینین.
کدام ترس نداریم دیگه، کدام استرس هم نداریم، ما آمادگی خلقو گرفتیم دیگه، پناه به خدا هر شکش.
گزارشات از ریاست معارف هرات حکایت دارد که شماره از فارغان صنف 12 به خاطر مشکلات اقتصادی و بلند رفتن قیمت کارت‌های ورودی از امتحان کنکور صرف نظر کردند. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف ولایت هرات میگوید این موارد بیشتر دامن فارغان صنف 12 در ولسوالی این ولایت را گرفته است.
در مجموع هم تعداد فارغین تقریبا کمتر هست از صنف 12 و هم تعداد اشتراک کننده ها. یک چیزی که از ولسوالی ها دریافت کردین و جوان ها مدعی بودند که بالا رفتن قیمت کارت در واقع ورودی کنکور که دو برابر شده بود، از 220 به حدود 400 افغانی تاثیرگذار بوده. البته ممکن است هر یک تعداد محدودی بس اتفاق افتاده باشه. موارد دیگر طبعا فضایی که ایجاد شده، بحث ناامنی، مشکل مهاجرت معکوس.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان هیئت 120 نفری را به خاطر برگزاری امتحان کنکور به ولایت هرات اعزام کرده است، اما این موضوع با واکنش شماری از استادان پانتون هرات مواجه شده است. شماری از استادان پانتون هرات میگویند که اعزام تعداد زیادی از هیئت به جز حیف مل شدن پول بیت المال چیز دیگری را به دنبال نخواهند داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزیر داخلی بریتانیا بعد از یک مبارزه مهم قضایی موفق شد فیصله تعلیق اخراج پناهجویان را از این کشور لغو کند. در ماه آگوست سال گذشته میلادی با در نظر داشت نگرانی های موجود در زمینه بازگشت پناهجویان به کشورهای جنگ زده مانند افغانستان، اخراج آنها از بریتانیا به حالت تعلیق قرار داده شده بود. ولی حالا بر اساس فیصله جدید افغانستان یک کشور مصون شناخته شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
وزیر داخلی بریتانیا تریسا می بعد از یک مبارزه مهم قضایی موفق شد فیصله تعلیق اخراج پناهجویان افغان را از این کشور لغو کند. به نوشته روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا، بانک سال گذشته میلادی در زمینه تلفات افراد ملکی خونین ترین سال در افغانستان به شمار می رود، محکمه عالی بریتانیا فیصله کرد که با وصف ناامن بودن برخی ولایات افغانستان، شهر کابل پایتخت این کشور به قدر کافی برای بازگشت پناهجویان امن است. در ماه اگست سال 2015 میلادی در اثر نگرانی‌های موجود در زمینه بازگشت پناهجویان به این کشور جنگ زده، اخراج آنها از بریتانیا به حالت تعلیق قرار داده شده بود. بر اساس این فیصله جدید، افغانستان یک کشور کافی مسئول شناخته شده است و پناهجویان افغان از بریتانیا اخراج می شوند. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، تیارات در بست کرایه شده صدها افغان را به کشورشان انتقال خواهند داد. وزارت داخلی بریتانیا بر اساس این استدلال که آنها می توانند در پایتخت افغانستان زندگی کنند، حتی افغانهایی را دوباره انتقال می دهد که از ولایات ناامن افغانستان به بریتانیا رفتند. توفیق حسین، وکیل یک افغانی که به اسم مستعار HN خوانده شده و هنگام تقاضای پناهندگی در بریتانیا در سال 2007 میلادی 14 سال داشت، میگوید با قطع علم کردن گروه دولت اسلامی یا داعش و افزایش حملات طالبان، خطر منازعات داخلی در افغانستان افزایش یافته است. در چنین شرایط ما از مبارزه به خاطر موکلین خود دست نخواهیم کشید. وزیر عودت مهاجرین افغانستان نیز در صحبت با مقامات بریتانیا در مورد اخراج پناهجویان خردسال افغان از این کشور ابراز نگرانی کرده گفته است. تعداد زیادی این افراد زمانی که به بریتانیا آمده بودند کمتر از 18 سال داشتند و اکنون در مورد وضعیت و آزمون‌های موجود در افغانستان اطلاع ندارند که این مسئله می تواند باعث مشکلات شود. بریتانیا باید برای این افراد پناهندگی بدهد. تصمیم اخیر بریتانیا درست یک هفته بعد از آن صورت گرفت که وزارت داخلی این کشور اعلان کرد که تقاضای پناهندگی افراد زیر سن 18 سال بدون امراهی قیام در سال گذشته میلادی 56% افزایش را نشان می دهد که از جمله 3043 تقاضای پناهندگی 656 یا 21% آن توسط اطفال افغان ارائه شده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با شدت گرفتن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتقادها هم از دونالد ترامپ بالا گرفته است. ترامپ میلیاردر جمهوری خواه تا کنون در میان همحزبی‌هایش پیشتاز است. مناظره تلویزیونی تازه جمهوری خواهان دیدنی و هیجانی بود. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ میلیاردر جنجالی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هواداران زیاد پیدا کرده، ولی شمار بدخواهانش نیز کم نبوده، به ویژه در میان دموکرات‌ها. اما اکنون همحزبی‌های ترامپ هم از او سخت انتقاد می‌کنند. مارکو روبیو، رقیب انتخاباتی ترامپ، یکی از آنهاست. او در جریان یک مناظره زنده تلویزیونی در دیترویت با ترامپ گفت کسی او را خوش ندارد.
دو سوم حصه مردم که در رای گیری های مقدماتی جمهوری خواهان رای دادند، علیه شما رای دادند.
جان کاسخ، رقیب دیگر انتخاباتی ترامپ از حزب جمهوری خواه، هم ترامپ را بی تجربه خواند. پیش از این میت رامنی، رقیب انتخاباتی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در سال 2012 میلادی، هم از او انتقاد کرده و او را جعلکار خطاب کرده است. اما ترامپ 69 ساله هم کوتاه نیامده و از خودش دفاع کرده است، به خصوص در برابر سخنان مارکو روبیو.
تشویش نکن مارکوی کوچک، شما در برابر صنایع آمریکا ظاهر شوید و رای دهید. شما در غیرحاضریتان در صنا اول نمره هستید. شما نمی آید که رای دهید. از این رو مردم فلوریدا شما را دوست ندارند.
در میان جمهوری خواهان، ترامپ هنوز پیشتاز است و در رای گیری مقدماتی درون حزبی به نام سه‌شنبه بزرگم بیشترین آرا را به دست آورد. در میان دموکرات ها، هیلری کلینتون از رقیب حزبش برنی سندرز پیشی گرفته است. اما سندرز هم گفته جای نخواهد رفت و همچنین به مبارزه ادامه خواهد داد. ترامپ و هیلری یا دو رقیب دیگر، هنوز روشن نیست که سرانجام کدام دو نامزد دو حزب عمده رقیب در انتخابات ماه نوامبر امسال به رقابت خواهند پرداخت و کی بالاخره به قصر سفید راه خواهد یافت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7
رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. از رادیو آزادی من سید تمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.